احمد جعفر احمدی تاسو ستړي مشي یو بل پښتو خبرونه پایل شو. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان دولت د کورنیو چارو د وزیر په مشرۍ یو پلاوی ټاکلی دی څو د پکتیکا د والي د وروستیو خبرو سپیناوی وکړي. د پکتیکا والي ویلي دي چې د داعش کورنیو ته د افغانستان د ملي امنیت شورا لخوا نغدې مرسته شوې ده. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو راپورونه او مطالب لرو. دوه اونیز پروګرامونه هم د خپرونې په وروستۍ برخه کې درته خپروو، خو لومړی قسم شولمل ته ور ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهم خبرونه وړاندې کړي.
لمړی هم پام وکړئ مهم سرټکو ته. د پکتیکا والی وایي د داعش له کورنۍ سره د ملي امنیت شورا د مرستې په اړه د ده څرګندونې پخوانی حکومت ته متوجه وي. د مدني ټولنو فدراسیون نن او سبا په افغانستان کې ملي ورځې اعلان کړې. او متحده ایالات وایي روسیه د اوکراین په ختیځ کې اضافه هوایي مدافع سیستمونه ځای پر ځای کړي. د هم بشپړ خبرونه. د پکتیکا والی وای د تیر حکومت پر امنیت شورا انتقاد کړی و چې د داعش لغړو سره مرسته کړې ده. عبدالکریم متین ازادي رادیو ته ویل چې د اوسنی حکومت په امنیتي چارو کې د بدلون لپاره انتقاد کړی و.
چې ما سره موجود دي، مرکزي حکومت سره موجود دي، دغه ټول استاد هم دا خبره کوي چې دا په تیر حکومت کې و او د جناب حامد کرزي صاحب په وخت کې و. ما سره په هغه شپه ما دا یو مثال راوړ، ما نه غوښتل چې دا وڅېړم یا دا ډېر سپینه کړم.
د پکتیکا والی په داسې وخت کې دا خبره کوي چې د جمهور ریاست د یوې خبرپاڼې له مخې د ملي امنیت د شورا مرستیال د پکتیکا د والی تورونه بې بنسټ او له غرضه ډک بللی دي. اوس د دې تور د څېړنې لپاره د کورنۍ چارو د وزیر نورالحق لومي په مشرۍ یو پلاوی ټاکل سوی دی څو په لسو ورځو کې ارګ ته په دې اړه راپور ورکړي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا د اطلاعاتو د همغږۍ مرکز پرانستل سو. دغه مرکز پرون په ارکی د یوې غونډې په ترڅ کې ولسمشر پرانست او بیا د همدې مرکز د قومندانۍ له ځنګړي خونې څخه اشرف غنی د یو شمیر صحاوي قلوردوګانو له قومندانانو سره د ویډیو کانفرنس لاري خبرې وکړې. د ملي امنیت د شورا د اطلاعاتو د همغږۍ مرکز په پرمختللو وسایلو سمبال دی. په افغانستان کې د غوڅ ماموریت لوی قومندان جنرال کیمپل د دې مرکز پرانستل مهم وبلل او وی ویل چې له دې سره به د افغانستان د امنیتي ادارو ترمنځ په کشفي او امنیتي چارو کې قوي همغږي پیدا شي. په افغانستان کې د مدني ټولنو فدراسیون نن او سبا د ملي ماتم ورځې اعلان کړی دی. د مدني ټولنو د فدراسیون مشر صدیق انصاری په دې اړه ویل
د هیواد د ورستیو زړه بوګنونکو او خونخوارو واقعاتو په تاثر سره د پنځشنبه او جمعې ورځ په ټول هیواد کې د ملي ماتم ورځ اعلانو.
د مدني ټولنو فدراسیون وایي چې نن او سبا به فاتحه اخیستل کېږي او د خواخوږۍ غونډې به جوړېږي. په تېرو نږدې درو اونۍ کې په لسګونو افغانان په ننګرهار، بدخشان، خوست، غزني او څو نورو ولایتونو کې د افغانستان د دولت د مخالفو وسلوالو له لورې ووژل سول. د افغانستان د کرکټ بورډ غواړي چې هند د لوبو یو میدان وروسپاري څو هلته افغانان د هند او نورو هیوادونو له لوبډلو سره مسابقې وکړي. د افغانستان د کرکټ بورډ مشر نسیم الله دانش د فرانسې خبري اژانس ته وویل دوی له ولسمشر اشرف غني څخه دا هیله لري چې دا موضوع راتلونکې اونۍ د هند سفر پر مهال له هندي چارواکو سره شریکه کړي. افغانستان ته متحده عربي اماراتو یو میدان په شارجه کې ورسپارلی دی او تر اوسه افغان ټیم له نورو هیوادونو سره هلته مسابقې کوي. د امریکا متحده ایالات وایي روسیه د اوکراین په ختیځ کې د هوایي مدافع اضافي سیستمونه ځای پر ځای کوي او هم د هیواد د اوربند له موافقې څخه د سرغړونو په سیمه کې بیلتون پاله ځواکونو ته د روزنې په چارو کې شکیل دی. د امریکا د بهرنۍ چارو د وزارت ویاندي ماري هارف د چهارشنبه په ورځ په یو بیان کې ویل چې دا د اګست له میاشتې راهیسې د روسیې د هوایي مدافع تر ټولو ډېر تجهیزات دي چې د اوکراین په ختیځ کې ځای پر ځای کېږي. هر فویل روسیا د غرض د اوکراین ختیځ ته درنې وسلې لښتوي او د پولي پوجډو کې خپل پاوز پیوړی کوي. کیفاو لویدیز له اوږدې مودې راهیسې روسیا له بیلتون پالو سره په پوځي ملاتړ تورنوي خو مسکو دغه تورونه ردوي. ام اخو د فرانسې ولسمشر وایي ک چرته غو دوه جنگي بیړۍ چې پاریس پر مسکو پلورلې روسیې ته ونسپاري فرانسې به پیسې بیرته ورکړي. فرانسوا اولاند دغه تړون پاړه چې یو شریه 3 میلیارډ ډالر ارزښت لري ل خپل اوکراینی سیال پترو پروشینکو سره تیر ورځ په پاریس کې د خبرو پر مهال وویل
شور لو میسترال نو زیوکون Toutes les hypothèses.
دی وی کچیر د هلیکوپټرو د لژدونکو کشتیو مسترال خبر راپورته کیږي هر لاس انتخاب له موږ سره د میز په سر سته. د اوس لپاره باید ووایم چې روسیې ته د مسترال کشتیو ورکړه د هغو دلیلونو له کبله چې ترې خبر یو ممکنه نه ده. د فرانسې ولسمشر زیاته کړه چې سبا به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدو پر مهال پر دې مسلې وژغیږي. په اوکراین کې د روسیې د لاسوهنې او د روسیې له خاورې سره د کریمیا د یوځای کېدو له کبله فرانسې مسکو ته د دغو دوو بیړیو له ورکولو لاس اخیستی دی. هالنډي تحقیق کوونکي د اوکراین په ختیځ کې د مالیزیایي الوتکې د لویدو په سیمه کې د جسدونو ټوټې او یو شمیر نور شیان موندلې دي. په دې سیمه کې تیر کال د جولای په 18مه د مالیزیا د هوایي چلند یوه الوتکه له 298 سورلیو او عملې سره وغورځېده. د هالنډ عدلیې وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي دي چې د جسدونو د ټوټو تر څنګ یې د یو شمیر ګینې پاسپورټونه او د دې الوتکې د سورلیو یو شمیر عکسونه موندلې دي. اوکراین او یو شمیر لویدیځ هیوادونه په دې باور دي چې دا الوتکه روسي پلوه بلتون غوښتونکو په توغندۍ ویشتلې وه. روسیې دا تور رد کړی دی چې بلتون غوښتونکو ته یې توغندۍ ورکړی دی. ټاکل شوی ده چې د اروپایي اتحادې مشران نن په یوه بیړنۍ غونډه کې پر دې خبرې وکړي چې په څه ډول کولی سي له مدیترانې څخه اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د بهیر مخه ونیسي. د بروکسل د غونډې لپاره د یو بیان مسوده وایي مشران به ژمنه وکړي چې هغه کښتۍ به مخکې له دې چې قاچاق وړونکي ترې کار واخلي په نښه کوي، ضبطوي او له منځه به یې وړي. تمه ده چې د اروپایي اتحادې مشران به دغه ورځ په سمندر کې له ګزمو سره د اضافي مالي مرستو او کښتیو ژمنه وکړي. د غیر قانوني مهاجرینو د بهیر په اړه د خبرو لپاره د اروپایي اتحادې مشرانو د غونډه وروسته له غیره بللې چې د تیر یکشنبې په ورځ د لیبیا په سواحلو کې له 200 زیات کسان ډوب سول چې په دې سره په روان میلادي کال کې د غیر قانوني مهاجرینو د مړینې شمیره 1250 تنو ته ورسېده. د ایټالیا صدر اعظم ماتیو رینسی په لیبیا کې د قاچاقوړونکو په وړاندې د اقداماتو غوښتنه وکړه. روم وایي له لیبیا څخه د مهاجرینو په سلو کې د نوي کښتیو مزل د دې هیواد تر سواحلو پورې پای ته رسېږي. او د اروپایي شورا مشر له ارمنستان او ترکیې غوښتي دي چې د تاریخي مسلې پر سر له اختلافاتو لاس واخلي او ډیپلوماتیکې اړیکې ټینګې کړي. بریجان جګلن د چهارشنبې په ورځ دا خبره د ارمنستان په مرکز ایروان کې وکړه. ټاکل شوې ده چې جګلن سبا د عثماني امپراتورۍ له لورې د ارمنیانو د ډله ییزې وژنې د سلام تلین په مراسمو کې برخه واخلي. د دغه اروپایي چارواکي په وینا ارمنستان او ترکیه باید د 2009 کال د ابتدایي موافقې له مخې ډیپلوماتیکې اړیکې ولري. جګلن دغه ورځ ویل اروپایي شورا د دغو دوو هیوادونو ترمنځ د هر راز خبرو ملاتړ کوي. تر دې دمه د نړۍ درویشت هیوادونه دا مني چې عثماني ترکانو 1.5 میلیون ارمنیان د نړیوالې لومړۍ جګړې پر مهال وژلي دي. دا تر دې دمه خبرونه.
لکاسین څول عمل نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول. خبرونه د ازادي رادیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. که غواړئ بیا یې ولولئ پته مو د ازادي رادیو .org. د افغانستان دولت د کورنیو چارو د وزیر په مشرۍ یو پلاوی ټاکل دی څو د پکتیکا د والي د خبرو سپیناوی وکړي. د پکتیکا والي څه ویل دي؟
ما د تیر حکومت پالیسي او ستراتیژي باندې انتقاد کړی او مثال مې همداسې ورسره چې په تیر حکومت کې په بربل ولسوالۍ کې چېرته چې دولتي حاکمیت ترلاسه فیصدو ده 2 لک ډالره د مهاجرینو په نامه هلته ځي ترځي کېږي.
ویلکی په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو یو شمیر وسلوال د افغانستان لور ته راوښتي چې د شمالي ولایتونو په ناامنیو کې لاس لري. بدخشان هم یو له دغو ولایتونو دی چې په وروستیو کې پکې د ناامنۍ پیښې زیاتې شوي. د دې ولایت پر امنیتي وضعیت یو تفصیلي راپور لرو.
بخش عمده جنگ بدخشان برمیگرده به جنگ منطقه ای یا بالاخره جنگ دستای بزرگ، یعنی بیرون از افغانستان مثل استقبالات همسایه به هیچ شک نیست.
د فرخوندې د قتل مسله مو هم تعقیب کړې ده. په سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د پاکستان صدر اعظم او د پوځ لوی درسیز نن سعودي عربستان ته ځي تر څو د هغه هیواد چارواکو ته قناعت ورکړي چې ولې اسلام آباد د یمن په شخړه کې د ریاض د پوځي مرستې غوښتنه رد کړه. دوه اونیز پروګرامونه د خپرونې په وروستۍ برخه کې درته خپروو. د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې به
په خبرونه کې بواوري چې په خوا ناویانی په کوم تو کور خپل کېدی
دړې به کې خو دې پاندرې به کې خو دې نرګچور به بسر اچو سر لږه به تیلو کې ګډاو بیا به بسر پورې کاو.
د افغانستان دولت د کورنیو چارو د وزیر په مشرۍ یو پلاوی ټاکلی دی څو د پکتیکا د والي د خبرو سپیناوی وکړي. تر دې مخکې د پکتیکا د والي عبدالکریم متین په وینا ویل شوي وو چې د افغانستان د ملي امنیت د شورا له لوري په پکتیکا کې د داعش له کورنیو سره مرستې شوي دي. خو د پکتیکا والي وایي چې دا خبره نوې نه ده، دا پخوانی د حامد کرزي د حکومت د وخت ده، هغه وخت چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستان پوځ عملیات کړي وو او له هغې سیمې د افغانستان ختیځو جنوبی ولایتونو او د غراس پکتیکا ته یو شمیر وسلوال او یو شمیر کسان له خپلو کورنیو سره راوختي وو. په دې اړه تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
د پکتیکا والی رسنۍ ملامتوي چې د خبرې ناسمې راخیستې دي او د امنیت پر شورا د تور نه دی لګولی چې دې شورا له داعش سره په پکتیکا کې $200,000 مرسته کړې ده. عبدالکریم متین ازادي راډیو ته وویل
داغه کار چې سوی وو ما د تیر حکومت پالیسي او ستراتیژي باندې انتقاد کړی او مثال مې هم داسې وکړی چې په تیر حکومت کې په بربل ولسوالۍ کې چېرته چې دولتي حاکمیت تر 90% ده $200,000 د مهاجرینو په نامه هلته ځي ترځي کېږي، ولې موږ
د پکتیکا والی په داس وخت کې دا خبره کوي چې جمهوري ریاست د کورنیو چارو د وزیر نورالحق علومي په مشرۍ یو کمیسون ټاکلی دی څو دا ادعا وڅېړي. د دغه کمیسون په ترکیب کې د عدلیا او د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیران، د ملي امنیت لوی رئیس، په پوځي چارو کې د لوی څارنوالي مرستیال، د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې سرپرست، د ولسي جرګې دوهم نائب، د مشرانو جرګې دوهم نائب، د ولسي جرګې د دفاعي او ځمکني بشپړتیا د کمیسون رئیس، د ولسي جرګې د داخلي چارو او ملي امنیت د کمیسون رئیس، د مشرانو جرګې د داخلي امنیت، د دفاعي او د سیمه ییزو چارو د کمیسون رئیس شامل دي. دغه کمیسون ته ارګ دادن د سپارلې ده چې دا موضوع په هر اړخیزه توګه په لسو ورځو کې وڅېړي او خپل راپور جمهور ریاست ته وړاندې کړي. د افغانستان مشرانو جرګې هم روانه اونۍ د پکتیکا له والي څخه د اسنادو د وړاندې کولو غوښتنه وکړه. د مشرانو جرګې یو شمېر غړیو د سې شنبې په ورځ وویل که چېرته د پکتیکا د والي خبرې حقیقت ولري د ملي امنیت شورا دې بیا ځواب ورکړي. سناتور عبدالرحیم حسن یار وویل
اگر اظهارات والی پکتیکا بجا هست
که ده پکتیکا ده والی څرګندونې پر ځای دی، نو د ملي امنیت شورا باید د افغانستان د خلکو د یرغمل سو او هغو قربانیانو د کورنۍ په وړاندې ځواب ووایي چې د شمال نه نیولې تر جنوب او شرق او غرب پورې په وینو کې ډوب دي، او وایي چې ولې دوی د داعش له کورنۍ سره مرستې کوي.
عبدالکریم متین د جدي په 15مه د پکتیکا والی ټاکل شوی دی. د دې سربیره چې د ازادي راډیو ته وویل چې د تور د ولسمشر حامد کرزي د وخت خبره ده، خو د جمهوري ریاست د بی خبر پاڼې له مخې د ملي امنیت د شورا مرستیال د پکتیکا د والي وروستۍ خبرې بې بنسټه او مخرصانه بللې دي.
د موضوع بیا هم احمد شیبر د پکتیکا له والي سره په مرکه کې شریکه کړې ده او لومړی ترې پوښتنه کړې ده چې که دا خبره د حامد کرزي د حکومت د وخت وي، ولې اوسنی حکومت د قضیې د څېړنې لپاره یو پلاوی ټاکي؟ عبدالکریم متین په ځواب کې وویل
که چېرته الرطبه حیات راسي هم او اسناد چې ما سره موجود دي مرکزي حکومت سره موجود دي، دغه ټول اسناد همدا خبره کوي چې دا په تېر حکومت کې وو او د جناب حامد کرزي صاحب په وخت کې وو. ما صرف په هغه شپه ما دا یو مثال ده او ما نه غوښتل چې دا اوس څېړنې یا دا ډېر سپینه کړم. اکثر ما ته موضوع دا وه چې موږ باید خپلې پالیسي او ستراتیژي کې عمیق تغییر راولو په حکومتوالي او په پر وختي چارو کې. متاسفانه رسنۍ یو ډېر بد انعکاس ورکړ او ټولو خلکو ته یو تشویش پیدا کړ.
والي صاحب متین، د مشرانو جرګې پرېکړه کړې ده چې راتلونکې اونۍ تاسو او د امنیت شورا مشر خپلې غونډې ته ورغواړي، نو څرنګه تاسو له مشرانو جرګې سره تر دې مخته ارتباط نه دی نیولی او مرکزي حکومت ته مو نه دی ویلي چې دا قضیه د اوس د وخت نه ده او په دې کې تاسو خپل مسؤلیت نه لرئ؟
مشرانو جرګې په سترګو ځم چې تسلیم ته احترام لرم او زما هم دا توضیح عمل ته ورکړم.
تاسو اوس د یو والي په صفت باندې څرنګه له ارګ سره ارتباط نه دی نیولی سي هغوی ته ووایئ چې کومه خبره سي تاسو کړې ده ستاسو د خپل ولایت د وخت خبره نه ده؟
دا نو څه ویل دي، دا خو د ورور د خبره خو نه ارګ چېرلې ده، نه ما دا صرف مطبوعات کې هم دی څو کړې ده دومره انعکاس ورکړی ده، نه زه کوم ستونزه په دې خبره کې لرم، نه دا دعوه کوم چې دا ما کړي یا د ما دغه حکومت کړي، نه ارګ دا خبره کوي، دا صرف مطبوعات چې دغه ما یو ټکی راخي تاسو هم کوئ چې د ما له خبرې یو ټکی وخت هماغه د لا او د لا علاج خبره ده. خبره دا نه ده چې ما دا خبره په دې شکل کړې، ما دا خبره دا شکل کړې چې زه له پخوانۍ پالیسي او ستراتیژي سره ډېر راحت نه یم، خوشاله نه یم، دې ته باید تغییر ورکړو. یو مثال دغه پیسو ته زیاده دغه چې 200 مثال مونږ ته نو افغانستان کې لرو چې موږ اشتباه وکړي.
د پکتیکا والی عبدالکریم متینو چې د خپلو وروستیو څرګندونو په اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکول، د پکتیکا د والی له قوله ویل شوی چې په هغه ولایت کې د داعش د غړو له کورنیو سره مرسته شوي. د دې موضوع د څېړلو لپاره یو دولتي پلاوی د افغانستان د کورنیو چارو د وزیر په مشرۍ ټاکل شوی دی، خو لکه څنګه چې مو واورېدل عبدالکریم متین وایي چې دا موضوع تر ډېره حده رسنیو راپورته کړی او د دې خبرې تحریف کړی دی، خو تر اوسه ورسره ارک په دې اړه څه نه دي ویلي او د همدې حامد کرزي د حکومت د وخت خبره ده. ویل کېږي په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د منځنۍ آسیا د هیوادونو یو شمېر وسلوال د افغانستان لور ته راوکتي چې همدې وسلوالو د افغانستان شمالي ولایتونه هم ناامن کړي. بدخشان هم یو له دغو ولایتونو دی چې په وروستیو کې پکې د ناامنۍ پیښې زیاتې شوې دي. د دې ولایت پر امنیتي وضعیت وروسته یو تفصیلي راپور لرو.
چی خواهش با چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامادن کن تنظیمای زور از جبیر
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دیده پاره چی پا افغانستان که مداخله تونشی
مسئله توازن بوده تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیست داده شود.
ازادی پسپو که در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه در ماسپخیل دریونه تر پنزو بجو پوری ازادی رادیونه واوره.
نن په دې پروګرام کې چې په دریو بجو پیلېږي او دوه ساعته دوام کوي په افغانستان کې د ناامنیو د زیاتېدو او له ناامنیو د زیاتېدو له امله ملکي تلفاتو د زیاتېدو او همداراز په افغانستان کې د داعش د حضور په اړه خبرې کېږي. تاسو هم کولی شئ چې دې پروګرام ته ټلیفون وکړئ او خپله پوښتنه له چارواکو مطرح کړئ او هم خپل نظر د ازادۍ راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. بیا هم په افغانستان کې د ناامنیو په موضوع کې تمکیږو. په بدخشان کې د سلګونو بهرنیو جنګیالیو موجودیت د ولایت خلک او سیمه ییز چارواکي اندېښمن کړي. دوی وایي د دغو مخالفینو د موجودیت له امله د بدخشان شپږ ولسوالۍ ناامنې شوي دي. نږدې دوه اونۍ مخکې سلهاو وسلوالو مخالفینو چې بهرنیان هم پکې شامل وو د بدخشان د جرم په ولسوالۍ کې د ملي اردو پر څو پوستو حملې وکړې او د ځینو افغانانو د افغان سرتېرو سرونه یې هم پرې کړل. په دې اړه صفی الله ستانکزی یو تفصیلي راپور لري.
په افغانستان کې د ملي وحدت د حکومت له رامنځته کېدو وروسته سلګونه وسلوال مخالفین له تاجکستان، ازبکستان، قزاقستان، چچن، چین، ترکیې او عربي هیوادونو د پاکستان له چترال نه نورستان ته راوښتي او بیا بدخشان ته رسېدلي چې هلته یې ناامنۍ رامنځته کړي دي. اوس وخت یوازې د بدخشان په جرم ولسوالۍ کې څه باندې 400 بهرني جنګیالي میشت دي او عملا د افغان پوځیانو پر ضد جنګیږي. د همدې مسالې د څېړلو لپاره بدخشان ته ولاړو او له نږدې مو له ولایتي چارواکو او عوامو خلکو سره خبرې وکړې. د افغانستان په شمال کې د ملي اردو د 209 شاهین قلي اردو د ارکان رئیس ازادي راډیو ته وویل چې د بهرني مخالف جنګیالي غواړي په بدخشان کې د لاجوردو کانونه استخراج او قاچاق کړي او بیا په دې ولایت کې ځان ته د ځای جوړولو نه وروسته منځنۍ آسیا ته هم جګړه وغځوي. جنرال غلام حیدر حیدر وویل چې له یو کال راهیسې سلهاو بهرني وسلوال مخالفین له خپلو کورنیو سره یو ځای د جرم ولسوالۍ په ابخستک سیمه کې ځای پر ځای شوي او د افغان پوځیانو پر ضد ورانکاري فعالیتونه کوي. دی وایي د هغوی هدفونه دا دي چې د افغانستان له پولو د منځنۍ آسیا هیوادونو ته لار پیدا کړي او هغه سیمې هم ناامنه کړي. همدارز غواړي چې له دې لارې مخدره مواد قاچاق کړي او په کران او منجان کې د لاجوردو یو کان دی هغه هم ناقانونه او غیر مسلکي توګه استخراجوي او اخلی او زانونه تمویلوی. د دې عملی د بدخشان ختیځ برخه ډیره نام نکړی دي.
شرقي بدخشان البته براندختن
جرم، وردوج، یمګان، یفتل، راغستان او کرانو منجان د بدخشان هغه ولسوالۍ دي چې وسلوال مخالفین پکې فعالیت کوي او ځینې سیمې په خپل کنټرول کې راوستي دي. سیمې شروکه وی چې ډیر ژر به د وسلوال مخالفینو پر ضد یو لړ پراخ عملیات په بدخشان کې پیل شي. شوخوا دوه اونۍ مخکې سلها وسلوال مخالفین چې پکې بهرني جنگیالي هم شامل وو د جرم ولسوالۍ په اړوند سیمو کې د ملي اردو په څو پوستو حمله وکړي او د ځینو افغان سرتیرو سرونه پرې کړل. سیمه ایز چارواکي وایي چې د ملي اردو پر پوستو په حمله کې د جګړې پر مهال شاوخوا شپېته بهرني جنگیالي په لومړۍ کرښه کې وو. که څه هم د وسلوالو مخالفینو د حمله د افغان حکومت او افغانانو له توند خبرګون سره مخ شوي، خو ویل کېږي چې په جرم ولسوالۍ کې د افغان سرتیرو له موټرو نه د تیلو پلور د سرتیرو د وژل کېدو یو لامل دی. خو د شاهین خو له اردو د ارکان رئیس بیا دا خبرې ردوي او وایي چې په جرم ولسوالۍ کې سختې لارې زیاتې دي او همدا د دې لامل شو چې افغان سرتیري له ستونزو سره مخ شي. تېره اونۍ وروسته له هغه چې یو شمېر افغان سرتیري د وسلوالو مخالفینو په دغو حملو کې ووژل شول او د ځینو سرونه یې پرې شول، افغان ولسمشر محمد اشرف غني او له هغې مخکې د کورنیو چارو وزیر بدخشان ته ولاړل. ښاغلي غني په فیض آباد کې خلکو ته په یو غونډه کې ویل چې مخالفین هیڅکله د افغان سرتیرو د سرونو په پرې کولو سره حکومت نشي پرځولی. خو پوښتنه دلته ده چې په رښتیا سره هم څوک غواړي چې بدخشان نه امن کړي او اصلي هدف یې له دې کاره څه دی؟ د بدخشان د ولایتي شورا رئیس عبدالله ناجي نظري له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د دې ولایت ناامنۍ کورني او بهرني اړخونه لري.
بخش عمده جنگ بدخشان
دی وایي په بدخشان کې د جګړې لویه برخه د سیمه ییزې جګړې او د سیمې د استخباراتو په لمسون راپورته شوي لانجو پورې رسیږي. په دې کې شک نشته، زه یې هم تاییدوم چې کورنۍ اړخ هم لري. د سیمې په کچه لانجې د لاجوردو کان او د مخدره موادو قاچاق د دې مسلې کورني اړخونه دي. د ښاغلي نظري په خبره پاکستان هیڅکله نه غواړي چې په بدخشان کې د ورېښمو لار جوړه شي او په بدخشان کې هم ځینې کړۍ هڅه کوي چې په دې ولایت کې د ځینو سیمو په ناامنه کولو سره کانونه په ناقانونه توګه راوباسي او خپله پکې ګټه وکړي. خو ښاغلی نظري خبرداری ورکوي که چېرته په بدخشان کې د ناامنیو په وخت مخه ونه نیول شي، په راتلونکي کې به بهرني وسلوال مخالفین د افغانستان له شمالي ولایتونو تاجکستان، چین او نورو سیمو ته هم ورسیږي. ښاغلی ناجي هم په جرم ولسوالۍ کې د ملي اردو پر پوستو د وسلوال مخالفینو د حملو د ملاتړ په نوم تورن شوی و چې دی بیا دا تورونه بې اساسه بولي. په عین حال کې د بدخشان د سولې کمیټې رئیس مولوي عبدالواحد طیبي وایي چې اړتیا ده څو د ملي وحدت مشران له سیاسي او ډیپلوماتیکې لارې له افغانستانه بهر د بدخشان د ناامنیو مسله مطرح او حل کړي. دی وایي وروسته له دې چې دا په ثبوت ورسیږي چې بهرني جنګیالي په تاجکستان، چچن، ازبکستان او یا پاکستان پورې مربوط دي، باید مطبوع هیوادونو ته قناعت ورکړل شي. زما په باور تر څو چې د ملي وحدت د حکومت مشران په سیاسي او ډیپلوماتیکه توګه دا خبرې د افغانستان له خاورې بهر حل نه کړي، د دې هیواد بدخشان د افغانستان په شمال ختیځ کې پروت ولایت دی چې له چین، تاجکستان او پاکستان سره ګډې پولې لري. د بدخشان مدني فعالان او عام خلک وایي چې په بدخشان کې د لاجورد او سرو زرو د کان موجودیت او د غیر مسؤوله وسلوالو فعالیت په دې ولایت کې ناامنۍ ډېرې کړي دي. د بدخشان یو مدني فعال ډاکټر عبدالقدیر رویش وایي چې ځینې پخواني قمندانان هم د خپلو ګټو په خاطر په ناامنیو کې ښکیل دي او له بهرنیو او کورنیو وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي. دی وایي دا کسان د پخوانیو سیمه ییزو قمندانانو او له هغو کسانو لخوا چې له دولته مرور دي او وزګاره پاتې دي حمایه کیږي، په خپلو سیمو کې ځای ورکوي او د خپلو سیالانو د ځپلو او د ځینو کاندیدانو د بدنامه کولو په خاطر د ناامنیو او ګډوډیو په جوړولو کې ترې کار اخلي. ښاغلي رویش په خبره کې چیرته حکومت له کورنیو او بهرنیو وسلوالو مخالفینو سره د جګړې اراده ولري او له خلکو مرسته وغواړي، مخالفین به ډېر ژر له بدخشان وشړل شي. په عین حال کې د بدخشان د مرکز فیض آباد او جرم او یمګان ولسوالۍ یو شمېر اوسېدونکي وایي چې د افغان دولت تر څنګ درېږي او چمتو دي چې له وسلوالو مخالفینو سره جګړه وکړي. د بدخشان یو اوسېدونکی فیض ملنګ وایي چې اړتیا ده څو ټول افغانان د بهرنیو وسلوالو مخالفینو په وړاندې جګړه په ګډه پیل کړي. دی وایي هغوی له دې ملت او زموږ خلکو څخه نه دي. رئیس جمهور دې پرېکړه وکړي یو لک کسان به د جمهوري ریاست شاوخوا ته ټول شي او له داعش سره به جنګ وکړي. نن یې چې د یو هلمندي سر په بدخشان کې پرېکړه، د هلمندي نه بلکې زما بدخشي سر یې رانه جلا کړی دی. هلمندی، کندهارای، ننګرهارای ټول د همدې وطن دي او موږ ټول یو افغان یو. اوس وخت په بدخشان کې اویا کلي د بهرنیو او کورنیو وسلوالو جنګیالیو تر ګواښ لاندې دي، که څه هم ویل کېږي چې ډېر ژر یوه پوځي لوا په بدخشان کې ځای پر ځای کېږي او د مخالفینو پر ضد به پراخ عملیات وشي. خو د سیمې خلک ټینګار کوي چې په یو شمېر سیمو کې د مخالفینو د بیا ځایېدو د مخنیوي لپاره دي افغان پوځیان دایمي پوستې جوړې کړي. یو شمېر افغان پوځي کارپوهان هم باور دي چې د بدخشان د ستراتیژیک موقعیت په پام کې نیولو سره باید ډېر ژر افغان پوځیان د بهرنیو او کورنیو وسلوالو مخالفینو د ځپلو لپاره اقدام وکړي. دا کارپوهان ټینګار کوي چې حکومت باید د عملیاتو د بریالي کېدو لپاره د سیمې د خلکو مشورې هم په پام کې وساتي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ازادي راډیو هم هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شئ. د ولسمشر میرمن رولا غنی وایي د فرخوندې د وژلو پیښې په ټولنه کې د ښځو د رول پیاوړي کېدو سره مرسته کړې ده. د فرخوندې د قتل په تور لسګونه کسان نیول شوي چې د لوی څارنوالۍ په وینا ډېر ژر به یې دوسیې محکمې ته وسپارل شي. نور جزئیات د حمیده هارون عثمان په راپورټ کې اوري.
داسې هیله شته چې د فرخوندې قتل به په افغانستان کې د تاریخ پاڼې بدلې او د افغان ښځو وضعیت ته به خبر نه ورکړي. د افغانستان لومړی میرمن رولا غنیوای یو شمیر خزو له دې سره په کتنې کې ورته ویلي چې د فرخوندې تر وژل کېدو وروسته د نفس له اعتماد او په ویاړ سره له ځورونو لرې د کابل پر سړکونو ګرځېدلی شي. د افغانستان لومړی میرمن د سې شنبې په ورځ په هغه غونډه کې چې د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د 1325 نمبر پریکړه لیک د 15 کلیزې په ویاړ جوړه شوې وه وویل لا تر اوسه هم په ډېرو کورنیو کې تاوتریخوالی دوام لري.
همدا اوس چې موږ خبرې کوو په ډېرو کورنیو کې ښځې د تاوتریخوالي له ناوړه څېرې سره مخ دي. آیا موږ هغه ارزښتونه ارزوو چې د اوږدو کلونو جګړې او ګډوډۍ څخه په میراث پاتې دي؟ آیا ښځې د ټولنې مشروع غړي نه دي؟ آیا موږ باید د یوې ښځې په توګه هغوی ته درناوی ونه کړو؟
ویش کله نفر خونده د 1993 لمریز کال د کب د میاشتې په 28 نیټه په کابل کې د قران کریم د سوځولو په تور د یو شمیر قهرجنو کسانو لخوا په بې رحمانه توګه شکنجه او ووژل شوه او وروسته یې مړی وسوځول شو. دغه پیښه د افغان حکومت، مدني ټولنو، سیاسي ګوندونو او عامو خلکو له سختو غبرګونونو سره مخ شوه او دوی وغوښتل چې د پیښه عاملینو ته د سزا ورکړ شي. د فرخوندې د وژلو د پیښې د څېړنې د کمیسیون د راپور له مخې فرخوندې قرآن کریم نه وسوځولی او د شاید شمشیری د زیارت د متولي د تهمت له مخې له دار از برخلیک سره مخ شوه. لوی څارنوالۍ ویلي چې د فرخوندې د قتل دوسیه به ډېر ژر بشپړه او محکمې ته به ولیږل شي. په عین حال کې د افغانستان لومړۍ میرمن رولا غني وایي دا امکان شته چې د فرخوندې وژنه به افغان میرمنې له پخوا څخه لا پیاوړې کړي.
له فرخوندې سره دغه تراژیدي پیښه د خلکو د ذهنونو په وړاندې یو درس دی او څرنګه چې ټولو ویلي دغه پیښه د افغان ښځو د پیاوړې کېدو لپاره په یوې مهمې شیبې بدله شوې ده.
افغان تاریخ لیکونکي وایي د افغانستان په تاریخ کې د فرخوندې د نوم په لیکلو سره کله یوې خوا په تاریخ کې د یو شمیر افغانانو وحشت په ډاګه کیږي خو له بل خوا له افراطیت سره د مبارزې د ملاتړ ښکارندوی هم ده. هغوی په دې باور دي چې د تاریخ لیکونکو قلم د فرخوندې په قتل د تورونو کسانو په اړه د محکمې د حکم انتظار باسي او عادلانه پریکړه به یې د افغانستان په راتلونکي ځوان نسل مثبت اغیزه وکړي. په دې برخه کې مو د مشرانو جرګې له غړي انارکلي سره یوه مرکه کړې ده او له هغې څخه مو د فرخوندې د قتل په دوسیه کې د ځان په اړه پوښتنه کړې ده.
زما په نظر چې څومره چې تحقیقات وشي او هغه کسان چې کېدی شي نور کسان هم د دې استعداد په دې قضیه کې ډېر لاړ شي او یا هغه تحقیقات چې د خلکو نه کېږي نور خلک هم په دې باندې چې په دغه قضیه کې دا به کومک وکړي. خو په اول قدم کې لوی څارنوالي وویل چې یو میاشت وخت ونیسي، مونږ یو میاشت وروسته یعنی محکمې ته دوسیه لیږو. زما غوښتنه دا ده چې داسې یو قضیه ده چې واقعا یو شهود جرم ده او په دې کې ټول اسناد ثبوت او زمانه کوم یو تعداد هغه خلکو نه چې په نور کومک په دغه پروسه کې ونیسي په هغه ساحه کې، لیکن هغه فلم برداری چې د موبایل د لارې نه وشو هغه ډېر کومک وکړو ټول هغه کسان ته چې په دې قضیه کې کار کوي. زما غوښتنه دا ده چې لوی څارنوالي خپل جدي اقدامات وکړي او دغه دوسیه زر تر زر محکمې ته ولیږي.
یو شمېر کسان په دې باور دي چې د دغه تورونو کسانو چې نیول شوي دي د فرخوندې په قتل د دوی د ملاتړ تر شا یو شمېر لوی لاسونه دي، یا یو شمېر قدرتمن واکمن کسان لاس لري غواړي دوی خوشي شي، یا د یو شمېر کسانو د نیولو مخه نیسي. نظرم په دې اړه څه ده؟ حکومت ته تاسو څه وړاندیز کوئ؟
زما حکومت نه غوښتنه دا ده چې زه فکر کوم دا یو د فرخوندې قضیه یو عادي قضیه نه و، اوس دغه قضیه یو ملي قضیه ده. بیا هم غوښتنه حکومت نه دا ده چې خاصتا د افغانستان د ملي یووالي حکومت ولسمشر نه چې لوی څارنوالي ته هدایت وکړي هر چې زر تر زر دغه دوسیه محکمې ته ولیږي.
په دې برخه کې مو د فرخوندې د قتل په اړه د کابل د یو شمېر ښاریانو نظرونه را اخیستی دی.
زه سلطان محمد د کابل ښار یو اوسیدونکی یم. د فرخوندې په باره کې دغه خلک دوی داسې یو بد چلند کړی دی، دوی هیڅ دولت کوم اقدام نه کوي او هیڅ د دې باره کې کوم د خلکو ته هیڅ کوم یو اقدام نه کوي. دوی باید درست مجازات سي، دوی درست باید حکم د اعدام په هغه صدر سي، ول چې د خلک بیخي ذاتی له دې دولت نه ناراض
باید عدالانه نظام په افغانستان کې پلی شي. کچیر دې هغه مافیایي کړی دا کوشش کوي د پرغوندی قاتلان خوشی سي، نو باید چې غوی سره د عدالت قاضی سرندوالی ته مخیسی که چیر ته یو کړی غواړي چې دا خلق خوشی کی نو دا یو مافیایی کړی دی دا نو په افغانستان کې نه عدالت منی او نه قانون منی.
د فرخوندی د اصلي قاتلینو په اړه باندې اوسه پورې دا کم اصلي قاتلین نه دي نیول شوي. دا د کشفي ارګانونو بېغوري ده. حالان چې د دې عکسونه په فیسبوک کې ویډیو کې په ټولو ورځپاڼو او په تلویزیونونو کې خپاره شوي دي.
د فرخوندی د قتل په اړه مو راپور واورید، البته تفصیلي راپور. په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو، دغه راز سعودي عربستان ته د پاکستان د صدر اعظم او د دې هیواد د پوځ د لوی درسیز د سفر له حاله مو خبرو. خو اوس به قسیم سلیمان ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د پکتیکا والی وایي د تیر حکومت پر امنیت شورا انتقاد کړی و چې د داعش له غړو سره مرسته کړې ده. د پکتیکا والی په داسې وخت کې دا خبر کوي چې د جمهوري ریاست د یوې خبر پاڼې له مخې د ملي امنیت د شورا مرستیال د پکتیکا د والی تورونه بې بنسټ او له غرضه ډک بللی دي. د افغانستان د ملي امنیت د شورا د اطلاعاتو د همغږۍ مرکز پرانستل سو. په افغانستان کې د مدني ټولنو فدراسیون نن او سبا د ملي ماتم ورځې اعلان کړی دی. د مدني ټولنو فدراسیون وایي چې نن او سبا به فاتحه اخیستل کېږي او د خواخوږۍ غونډې به جوړیږي. د افغانستان کرکټ بورډ غواړي چې هند د لوبو یو میدان وروسپاري څو هلته افغانان د هند او نور هیوادونو له لوبډلو سره مسابقې وکړي. د امریکا متحده ایالات وایي روسیه د اوکراین په ختیځ کې د هوایي مدافع اضافي سیستمونه ځای پر ځای کوي او هم د هیواد د اوربند له مافقې څخه د سرغړونو په سیمه کې بیلتون پاله ځواکونو ته د روزنې په چارو کې ښکېل دی. د فرانسې ولسمشر وایي که چیرې هغه دوه جنګي بیړۍ چې پاریس پر مسکو پلورلې روسیې ته ونه سپاري، فرانسه به یې بیرته پیسې ورکړي. هالنډي تحقیق کوونکو د اوکراین په ختیځ کې د ماليزیایي الوتکې د لوېدو په سیمه کې د جسدونو ټوټې او یو شمېر نور شیان موندلی دي. ټاکل شوی ده چې د اروپایي اتحادیې مشران نن په یو بیړنۍ غونډې کې پر دې خبرې وکړي چې په څه ډول کولی سي له مدیترانې څخه اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د بهیر مخه ونیسي. او د اروپایي شورا مشر له ارمنستان او ترکیې غوښتي دي چې د تاریخي مسلې پر سر له اختلافاتو لاس واخلي او ډیپلوماتیک اړیکې ټینګې کړي.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته که غواړئ بیا یې ولولئ. پته مو د ازادي راډیو انټاکی اورګ. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو، خو اوس به نړیو سیمهییزو او نړیوال موضوعاتو ته مخه کړو. د پاکستان صدراعظم او د پوځ لوی درسیز نن سعودي عربستان ته ځي تر څو د هر هیواد چارواکو ته قناعت ورکړي چې ولې اسلام آباد یمن په شخړه کې د ریاض د پوځي مرستې غوښتنه رد کړه. نور جزئیات له پېښوره د ازادي راډیو د خبریال ذبیح الله شفق په راپور کې اورئ.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د دې هیواد د پوځ لوی درستیز جنرال راحیل شریف په نن د یو جګپوړي سیاسي او پوځي پلاوي په ملتیا د سعودي عربستان په یو ورځني سفر ریاست ته لاړ شي او له سعودي چارواکو سره به د یمن د موضوع په ګډون په یو شمېر نورو مسالو خبرې وکړي. د راپورونو له مخې دغه پلاوی به د سعودي له پاچا او نورو چارواکو سره د یمن پر روان کړکیچ او په دې کې د پاکستان پر رول مفصلې خبرې وکړي. د پاکستان دغه سیاسي او پوځي پلاوی په داسې حال کې سعودي ته روان دی چې د دغه هیواد په مشرۍ عرب ائتلاف له تېرې یوې میاشتې راهیسې په یمن کې د حکومت په ملاتړ په حوثي شیعه یاغانو هوایي بریدونه پیل کړي دي. سعودي همداراز په روانې میاشت کې له پاکستانه غوښتي وو چې په دغه جګړه کې ورسره پوځي مرسته وکړي، خو د پاکستان پارلمانو مشرانو جرګې تر څو ورځني بحث وروسته پر حکومت غږ وکړ چې د یمن په شخړه کې د بېطرفه پاتې شي. د پاکستان په دغه پرېکړې د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزیر سخت غبرګون وښود او اسلام آباد ته د لوړ قیمت پرې کولو ګواښ وکړ. د سیاسي او سیمه ییزو چارو څارونکي سعودي ته د نواز شریف او د پوځ د لوی درستیز دغه سفر په اړه وایي چې پاکستان نه غواړي سعودي عربستان او د منځني ختیځ نور هیوادونه خفه کړي، نو ځکه صدراعظم په خپله ور روان دی. د سیاسي او سیمه ییزو چارو څارونکي حسن خان له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل:
ما په خپل پاکستان نه غواړي چې هیڅ قسمه د سعودي سره یا د نور خلیجي ملکونو سره د تعلقات خراب شي. مثلا دوره هم د دې یو کړی ده چې راحیل شریف او نواز شریف چې کوم دي دواړه به د سعودي عرب د فوجي او کم چې دولتي اهل کار دی او سره خبره کی په دې باندې چې پاکستان دا وخت په دې پوزیشن کې نه دی چې هغه خپل فوجونه دی او بل ملک او بل کنفلیکټ چې کوم دی الته کې ولي
سعودي ته دغه جګپوړي پاکستانی پلاوی تر سفر مخکې د هیواد دفاع وزیر او همداراز د نواز شریف د ملي امنیت سلاکار په مشرۍ پلاو هم ریاست سفر نه کړی. همداراز د سعودي عربستان د مذهبي چارو وزیر صالح عبدالله هم اسلام آباد ته راغی. د پاکستان له بېلابېلو سیاسي مشرانو سره یې د یمن وضعیت وڅېړه او هیله یې څرګنده کړه چې پاکستان به په دغه شخړه کې هرومرو د سعودي مرسته وکړي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ راډیو ته راستولې دي.
محمد هاشم سولمل له مارجې څخه لیکي باید په هغو ټولو سیمو کې عملیات پیل شي چې البته د هلمند چې د مخالفینو له خطر سره مخامخ دي. عبدالاحد افغان له هلمند څخه بیا لیکي هغه کسان چې د فرخوندې د مرګ په تور نیول شوي باید سخت سزا ورکول شي تر څو دا ظالمانه جرم بیا تکرار نشي او نورو خلکو ته د عبرت درس وګرځي. عبدالرازق صاحبزاده له لغمان څخه لیکي دینی عالمان باید د منبر له لارې په افغانستان کې د شخړو غندنه وکړي. ازادي راډیو اوري او سم دوه اونیز پروګرامونه خپرېدو ته چمتو دي. مخکې له دې چې ژوند په شیبو کې واورئ د اساسي او بشري حقونو پروګرام ته غوږ شئ.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي راډیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست د اساسي او بشري حقوقونو یوې بلې خبرونې اوریدو ته مو هرکلی کوم. تاسو د خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او په لوی ښارونو کې په 0.5 صفه روښانه اوازې اوریدلی سي. د دې اونۍ په خبرونه کې د اساسي قانون د شپږ څلوېښتې مادې په اړه خبرې کوو. زموږ سره په سټوډیو کې د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمه ییز دفتر د انتقالي عدالت څنګه مسؤول رحیم الله رامی ملمدی. رامی صاحب د اساسي قانون په شپږ څلوېښتم ماده کې څه ویل سوي دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه د مخه خپل سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته تاسو قدرمنو اوریدونکو ته وړاندې کوم. د اساسي قانون شپږ څلوېښتم ماده د عالی تعلیمات و عمومی و اختصاصی مؤسسات و ده تاسیس چه ده دولت دنده ده پا ده مورد بنده صراحت لده او پا ده مورد وید چه ده عالی تعلیمات و عمومی و اختصاصی مؤسسات و تاسیس ده دولت دنده ده. ده افغانستان ادبا کولشی چه ده دولت پا اجازه ده عالی تعلیمات و عمومی اختصاصی او سواد ده ذکر مؤسسات و پا تاسیس اقدام وکړي. دولت کولای شي چې د عالي تعلیمات و عمومي او اختصاصي مؤسساتو د تاسیس اجازه د قانون د احکامو مطابق بهرنیو اشخاصو ته هم ورکړي. دولتي عالي تعلیمات و مؤسساتو ته د شمولیت شرایط او په دې پورې اړوند چارې د قانون په واسطه تنظیمیږي. دا درې ځانګړي موارد دي په دغه ماده کې چې څنګه عالی تعلیمات او عمومي او اختصاصي مؤسساتو چوکاټ څنګه رامنځته کېدلی سي او د دې د فعالیت اجازه په څه شکل باندې ترلاسه کېدلی سي.
رامی صاحب په ټوله کې د دولتي لوړ زده کړو مؤسسو او خصوصي لوړ زده کړو مؤسسو ترمنځ فرق څه کې دی؟
په دې اړوند باید ووایم چې دغه توپیرونه موږ کولی شو په دوه ډوله تر ارزونې لاندې ونیسو، هم د کمیت له مخې او هم د کیفیت له مخې. د کمیت له مخې خو په دې معنی دی چې څومره عالی تحصیلاتو یا د عالی تعلیماتو مؤسسات دولتی په ټولنه کې وجود لري او خاصتاً په لوی ښارونو کې او یا هم کراسو مرکز ته په مرکز کې د دې تعداد هم تقریبا تر یو حده پورې موجود دی او وجود لري. ولې د خصوصي تحصیلاتو یا تعلیماتو مؤسسات بیا نو اوس په هر کوڅه کې خوشبختانه جوړ سوي دي د کمیت له لحاظه، ولې د کیفیت له لحاظه نو بیا ډېرې زیاتې ستونزې سته په دغه برخه کې چې دې ته باید پاملرنه وسي. ولې په هر حال زه یو ځانګړی وړاندیز د دولتي عالي تعلیماتو لپاره لرمه چې او هغه دا دی چې متاسفانه مونږ تر اوسه پورې دولت په دې نه دی توانېدلی چې د عالي تحصیلاتو په چوکاټ کې د لوړو زده کړو د ماسترۍ او لغې نه علاوه سره لدې چې په کېدی شي په د کابل پوهنتون کې به ځینې فرصتونه وي د ماسترۍ تر دورې پورې، ولې د دکتورا پی ایچ ډي تر دورې پورې دغه زمینه تر اوسه پورې په هیواد کې نه ده مسایده؟ او زه فکر نه کوم چې د نړۍ په هیڅ داسې یو هیواد دی وي چې هلته دې د عالي تحصیلاتو زمینه د پی ایچ ډي تر دورې پورې نه وي مسایده. ولې متاسفانه دلته په افغانستان کې مونږ داسې یو
ډیره مننه. د خصوصي لوړ زده کړو موسساتو د لا ښه فعالېدو لپاره ستاسو وړاندیز څه دی؟
لکه څنګه چې مخکې ما ورته اشاره وکړه، د عالي تحصیلاتو د کمیت خبره په خپل ځای، ولې د کیفیت له لحاظه خاصا په خصوصي برخه کې یا په خصوصي سکتور کې دا یوه ستونزه ده. چې دا ستونزه په دوه ډوله باندې بیا مونږ کولای شو چې تقسیم کړو. یو دا دی چې په عمومي صورت سره هغه مؤسسات چې د افغانانو له خوا نه ایجاد شوي دي او د دوی فعالیت پر مخ ځي، د دې کیفیت په مراتب د تدریس ډیر کمزوری دی، ځکه هغه محصلین یا هغه اشخاص و افراد چې د کانکور په ازموینه کې پاتې کیږي او یا حتی د کم سواد لرونکي کسان دي، هغه هم د دې لپاره چې دا یو تجارتي بڼه لري د مؤسساتو په لاره پیدا کولای شي. هلته پرمختګ یې هم د دوی د خپل شخصي مصارفو پورې تړلې خبره ده، ځکه چې دوی ورته فیس ورکوي او هغوی هلته کامیابیږي او سبا بیا چې کله دوی فارغیږي دوی به نو عین هغه سند ولري کوم چې واقعا د دې وړتیا لري او په خپل استعداد سره کامیاب شوي دي. نو زه فکر کوم چې دغه یوه عمومي او ډېره غټه ستونزه ده. او له بلې خوا نه هغه مؤسسات هم دلته شته دي چې د خارجیانو له خوا نه ایجاد شوي دي، ځینې خارجي تعلیمي د عالي تحصیلاتو مؤسسات چې دوی هم ډېر لوړ فیس اخلي او هغه ته هم هر هغه اشخاص اقتصادي کمزوری وي او مالي توانمندي ونه لري نسي کولای دی وته لاره پیدا کړي او صدا هم خپل په خپل ذات کې یو دوګونی برخورد رامنځته کوي د عالي تحصیلاتو په خصوصي سکتور کې او په عمومي صورت سره د دولتي سکتور سره.
قدر من اوریدونکو اوس هم راځو یې ویلنډي وقفه ته، خبرونه بیا هم ادامه لري.
ژوند آزادی
خزینه پر سری جازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
پوهنه
زوی مون په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته، مون په زمګه کې نو مون د خپل مشر سره هیله لرو چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ د بیا بکرم په لاسه وانه یا په دالاس وانه
وو باندې لرو موږ د حکومت خواهش لرو چې موږ د وو باندې
بس ازادي رادیو 1206 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه
رامي صاحب څوک څنګه کولای شي چې د لوړ زده کړو یو خصوصي موسسه ایجاد کړي؟ په دې برخه کې معیار څه دی؟
زه فکر کوم چې د عالي تحصیلاتو محترم وزارت په دې اړوند یو ځانګړی پروسیجر لري. د قانون له مخې دوی د دغه پروسیجر په رڼا کې ځینې معیارونه هلته موجود دي. د بېلګې په توګه مونږ کولای شو ووایو چې یو څوک څه غواړي د عالي تحصیلاتو یو مؤسسه رامنځته کړي، دی باید په یو معینه اندازه کدري استادان د پوهنتون د ځان سره ولري او د دې شهرت چې هغه بالفعل موجود وي او دوی د تدریس تجربه او په علمي لحاظ د دې صلاحیت ولري چې په د عالي تحصیلاتو په مؤسسه کې تدریس وکړي. همدغه راز د ځای شتون او همدغه راز یو مقدار معینه پیسې دي چې هغه دولت ته باید تحویل شي تر څو پورې دوی بیا وکولی شي دا جواز ترلاسه کړي او خپل فعالیت ته په دې برخه کې ادامه ورکړي.
ډیره مننه. د اخري پوښتنې په توګه رامي صاحب محترم، تاسو د دولتي او خصوصي لوړو زده کړو مؤسسات ترمنځ د دې اړیکې او همکارۍ څه ډول ارزوئ؟
تر هغه ځای پورې چې زه په جریان کې یم د دوی ترمنځ خو رابطه صرف یوازینی مرجع یا یوازینی ارګان د عالي تحصیلاتو وزارت دی. د عالي تحصیلاتو وزارت د په چوکاټ کې دوی هم دولتي عالي تحصیلاتو مؤسسات او هم خصوصي یا غیر دولتي دا دواړه سره تړلي دي. دا یوه رابطه ده د دوی مؤسساتو ترمنځ. او له بلې خوا نه سکال چې کوم د کانکور ازموینه تر سره سوه د دې ازموینې په پایله کې یو نوی شی چې ما ولیده هغه دا و چې دلته درې ډوله نتایج اعلان شول. یو ډول هغه نتایج و چې خپله محصلینو چې کوم رشته یا کوم مسلک غوره کړی و هغه ته کامیاب شوي. دومه کټګوري هغه کسان و چې دوی ته ویل شوي و چې تاسو به د خصوصي عالي تعلیماتو مؤسسات ته معرفي سي. یو معین اندازه یا یو معین اندازه نمرې دوی د محصلینو چې کومې ترلاسه کړې وې یعنی هغه معیار یې پوره کړی و دیو ته دا موضوع په نظر کې نیول شوی. یو تعداد نور چې په اصطلاح هغه ناکامې ګڼي او که بې نتیجې په داسې شکل باندې سره تنظیم شوي. نو کله چې دولت غواړي د عالي تحصیلاتو د وزارت له طریقه خپله یو تعداد محصلین د عالي تحصیلاتو وزارت خصوصي مؤسساتو ته معرفي کړي نو دلته طبیعي خبره ده چې یوه رابطه رامنځته کېږي او هغه دا ده چې کېدای شي یو مقدار امتیازات هم په مادي لحاظ باندې د کټګوري محصلینو ته ولري او له بلې خوا نه هغه محصلین چې یوه پروسه یې د امتحان سپری کړې ده تیره کړې ده هغه هم ترسره شوې ده او دا بیا مستقیم ډول باندې د عالي تحصیلاتو د وزارت له خوا نه خصوصي تعلیمات او مؤسساتو ته ورپېژندل کېږي. نو زه فکر کوم چې دغه خپله په خپل ذات کې دغه روابط دي چې د دې مؤسساتو ترمنځ ایجاد شوي.
رامي صاحب محترم ستاسو له راتګ او معلوماتو شریکولو څخه مو ډېره مننه.
هیله کوم تاسو نه مننه.
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو دا وزمور د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې به داسې خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو پر پاک علامه سپارم.
تاسو هم کولای شئ چې خبريال شئ او موږ د خپل سیمې له خبرونو خبر کړئ.
د افغان بي سیم د شرکت ګډون کوونکو ته دا زمينه برابره شوې چې د افغانستان له ټولو خارونو کلیو او باندو خبرونه ازادي رادیو ته واستوي.
په ډېرې اسانۍ یو اس ام اس 1313 شمیرې ته واستوي. د یو اس ام اس په استولو سره د ازادي رادیو افتخاري خبريال شئ.
تاسو په پښتو او دری ژبو د خبرونو ترڅنګ غږ او ویډیو هم را لېږلی شئ.
د افغان بسیم شرکت 1313 شمیره د ازادي رادیو د افتخاري خبريال لپاره.
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
موري کوچی ته میور نکړي موري کوچی ته میور نکړي زبو خان ساتم کزان سنگاروم درنو او خوګو ویدونکو سلامونه او نیک هلیمو ومني. په فطری لحاظ د هرې خزي غوښتنه همدا وی چې باید له نورو خولي او خایسته خارشي دا خولا کې طبيعي وي او که مصنوعي خو د خزو هله د هغوی خولا وي. اوریدونکو نن نه یوهن په شیبو کې خبرونه مو د تیر وخت افغاني سنگارټوکو ته ځانګړې کړې ده. په خبرونه کې به واوري چې په خوا ناویانی په کوم توکو راخولې کړي دي دغه توکو زای اوس کوم سنگارټوک نیولې
لکه پوغ می هڅه زلي کی دوا د شپندا پټ پجلا کی خوشالي کی دوا
دغه او د تورته پښتنو جوابونه به په دغه خبرونه کې پیدا کړی. هله د چي لما محبوب شاه محبوب او وګمی رشیدی سره عملتیا وکړي.
درنو اوریدونکو کله چې انسان په ځمکه موجود شوی او د ټولنیز ژوند د پیل دریڅه پرانیستې، نو په ودونو کې به حتمی ناوې او شاله نورو عادي وګړو سره په توپیر ښکارېدل. ناوې به هم د وخت پر دودی سینګار راښکلې کېدله او شا به هم د وخت دودیز رواج پر ځان منه. د افغانستان په ګڼ شمېر سیمو کې د سینګار لرغوني توکي لا هم شته، خو ځینې له کاره لوېدلي او ځینې لا هم د استعمال وړ دي. د سینګار له دغو توکو څخه لا هم په یو شمېر سیمو کې د لونګو ځونډي، دنداسه، رانجه، چارګل او داسې نور موجود دي. دا چې پخوا د ناویانو د سینګار لپاره له کومو سینګار توکو څخه ګټه اخیستل کېده، دا به له څو سپینګیرو سلیم جان، نعیم الله او حنیف څخه واورو.
دا د لاسو باوګان دا به ورته کول، غلبیلۍ به ورته کولې، مقصد چارګل به ورته کاوه. هغه وخت سره خواردان وو، موږ ورته باوګان وایو، بنګړي وایو، دام غاړه کې اچي، دام ګل میخۍ ورته وایي، په نسوړی اچي، ډېر شیان دي. کنه شروع یې په نکروزو ده، چې نجلۍ پیغلې هغه به پیکۍ سیورې کړه، هغه به بیا واده کېږي، هغه به بیا سر جوړوي، د لونګو امیل اچي،
دړی به کېښودي، پاندرې به کېښودي، نرکچور به یې په سر اچاوو، سر لرګی به یې تیلو کې ګډاوو، بیا به یې په سر پورې کاوو، سلی به یې سر کې داسې وهله چې دا پیکۍ به یې بیلاوو، پاندرې به یې کېښودې، بیا به یې روپۍ داسې ټکوالې، بس بندونه به یې پسې اچول، پوه شوې؟ نو دا ګڼونه به و د کوچانو، پیسې به وې د کوچانو.
پخوا خو به زه داسې یو خبره درته وکړم چې د ما یو نیا ده، تقریبا د یو سلو شلو کالو ده، ویلې چې زویه سینګار چې وای ووایه دغه یو رقم مشدۍ به یې ورته یېلې، په دا سر به یې سیخکي وهل او دړۍ وي او لونګ و دغه شیینه دغه یو رقم ټوټې وي، ګلي بخمل یې ورته ویلې، کچی شی ورته ویلې، ویلې دغه ټوټې وي، هغې نه نور بعضې نومونه ماته نه راځي، نو خو ډېر عادي غوندې کار وی.
د کابل ښار اوسیدونکې اتشپېته کلنه جمیله وایي چې د ناوې لپاره پخوانی سینګار غوره و. نوموړې یې غوره ځکه بولي چې ناوې به په ډیر کلاسیک شکل ښکلی ښکارېده. دا چې د ناوې لپاره د سینګار له کومو توکو ګټه اخیستل کېده، له جمیلې به یې واورو.
د ناوې کونه یه رانجمه نوکري سیمه په ډېر ښه مراسم نوکري زو شپه به کورګمه ټول خوشحاله افغاني کالي به یا غوستل سره ټول ناوې ته به مې ورو واغوستل، اما اوس بیخی بل رسم رمان ناوی مخ چان نلیده و آقا ناوی بسته چان ولیده سون نبا خوشان لسون مخ کاتم بایی ور کنن.
آقای جمیله وایی چه اوز با هارونو که چوک حقا سینگرتو که نه استعمالوی او نه هم حقا پخوانه جامعه وراغوندی او دیره وقت ناوی تا خارجی لباسو نوراغوندی.
مشهده به یه گندنی و سابقه آماغ کنی خک کاره کده سو رنگم یا اون مشهده و بالتنه که به یه کارو یا ورقم دست زنگولی و سپین زر آقا به یه لمن که دست کارگه و چکدی به یه کارگه نفسدول که دیر خک کاره کده دا ولی ولی کموسه به یه کن به یه پیمو وکن بس اماغ چگرهی به یه به سیخک و شیان وردک لکن دنداسه یه وقت غاکونه به یه تک سبین ویسه او دفنانی دناوی دست غاکونه و سمدس سرکیده نو.
آقای جمیله وایی چه ده شندو ده سرخی لپاره به ناوی دنداسه و حلا چه چو رزی به شندی سره وی او هم به یو پینزه پری چارگل پا پوزه کوه چه اکثره وقت به ده سرو زرو. سلویخت کلن اما گل بیا پا تیر زمان که ده ساده توب یادوانه کوی او وایی که لیوی خواد ده خلگو اقتصادی حالت کنه و نو لبل پلاوه دوی ساده توب خواهه و مگر وست وقت که ده ناوی لپاره باید تر طول و غور سنگار وشی.
ایس فیشان دست فیشان نو دا مور با میچه نقل کوا نوی موقع خال و دالی ورتا چی شای ورتا یا آقا و خلاص او دیر اصری خلق چه پا کابل که جوان کوا دی نجیب وقت چه دی مایا دیگی کابل که چه جوان کوا موقع یا و تونی رواج و خلاص نوری چی شای نو جیز هم دست جیز رواج نو یا دو اسپینی تیکی بای ورتا و گندلی زیت یا پینز شپک جوڑا کالی نوی زاره بای ورتا طول کرزی بای ورک خلاص. ویکتان خو وقت آقا و نو وقت کوچه مود و نورم دست بای خلاص پری کودل دا دیر چه آقا شده دا نجیب و وقت بوتونی رواج و خلاص شکل بوتونی هم دا دنداسه رنجونی نکروزی نور چه خراواج نو نور نمک خزدالو دا دغه وخت به ښځه وای سړی نه لیدله ته څو به چې واده ونه کړه رواج به نه وه کوم یو به چې داسې هغه به آزادانه کار به یې دلته کابل کې هغه به پرېښودله.
د کابل ښار یوه بله اوسیدونکې محموده بیا د خپل واده او د هغه وخت کیسه کوي او وایي چې د دوی په وخت کې سینګارتونونه نه وه، نو په کلي کې به یوې ښځې ناوې سینګاروله چې تر ډېره به یې له دنداسې، رنجو او د ونو له کنډه استفاده کوله.
زه دولس کله نه واده شوې یم، یعنې هېڅ نه پوهېدم. مور کره به مې راغلم، ټول به بیا راپورې وخندې ته اوس ناوې اوس واده شوې، سترګې د لپتورې کې د سر له ګومنځ کړه. زما به مخې ما ویل نانې کومه بعده در شرم ده. ما خپله یادېږي تونی رواج نه وه، روز ټولېدل رواج نه وه، آرایشګاه رواج نه وه. ما سرګنۍ به چې چېرته راوړم هغه به یې واخېستل، لاړه به ورسره روان به شو، که ښه به وه که به خراب نه بهش دا چه شی تا راوړي چې باور وکړې. ما په واده کې یو نفسرین و یو کریم و، اوس مې راپیادېږي خندا راځي. نو اوس خو یو یې آرایشګاه ته دوی ځي، د شپې د ورځې دوی څونه مصرف به کوي. دا غټ غټ خالونه به یې کېښودل، لږ نفسرینو سترګې به یې تورې کړي، سپین کمیس هم دا به نارس ټوټې وي. دغه به یې واخېستل، نای به فیشن و شال به پرې راواچو، پټه به یې کړه بو به یې تله. د صابون رواج غونه نه دغه نوړه به یې راستم، خو به سلو د لوغان تنارس که به یې خلاصې شوې. مخکې هم لغه د وړو استفاده یې هم نه کوله. واښه آسانه فیشن یې چیه وه؟ بدو به فیشن که دغه نه کریم به وه، د لاسو فیشن نه رنګ ناخون رواج وه، نه ډیزاین د ناخون رواج وه، نه کروزې به یې لاسونه به یې سره کړ تر هغې مونږ لاسونه پوستکي نرم پاشي، وړه لمده وو یو چین همده وو چې مونږ لاسونه پاک پاتې شي.
د کابل د ښځو چارو د ریاست یوه کارکوونکې سیمین امینزی وایي چې لا هم په یو شمېر لریو پرتو سیمو کې له پخوانیو سینګارتوکو څخه ګټه اخیستل کېږي. دا چې کوم سینګارتوکي دي او څه ډول یې کاروي دا به اغلې سیمین نه واورو.
په ډېر ځایو کې مې لیدلي چې فولکلوریک فیشنونه اوس هم رواج لري، لکه په کاپیسا کې، غزنی کې، پکتیا کې او پکتیکا کې، چې دغه فولکلوریک فیشنونه زموږ ډېر ښه دي، جل ته ضرر هم نه لري. لکه دغه پوډر او سامان فیشن چې نن ورځ موږ استفاده ترې کوو چې ټول چینایي مواد لري، بې کیفیته مواد دي، دونه هغه ښه دي. فولکلوریک فیشنونه ښه دي چې متاسفانه په دې لوی ښارو کې رواجونه تر منځه تللي، مګر په اطراف کې اوس هم رواج لري. مثلا موږ که چېرې واده اوسېږي، یو ناوې جوړو، دې ناوې ته څلور پنځه سپین سرې ښځې چې میک لاسو لري، هغه ښځو راځي د ناوې سه ښته مینځي، بیا ورته د ونو کنډ دی چې کنډ رخلی جوړوي، ورته په پیکي کې کنډ وهي او د کنډ سره یو ځای د هغې ناوې ته د زرورکونه دي چې په هر رنګ جوړ شوي دي، هغه په سر کې ورته جوړوي، رانجه ورته پورې کوي، په سترګو دنداسه وهي. او د دې تر څنګ لونګ چې ډېر ښه بوی لري، د لونګو ګلان جوړوي، د لونګو زونډیان جوړوي، هغه د ناویګانو په وږو کې یا په ښتو کې ورته بندوي.
د سیمینه مینځې په وینا د ناوې ویښته د ونو پر ځانګړي کنډ نښلوي، چې دا چاره د ناوې په سینګار کې تر ټولو سخت کار دی. قدرمن اوریدونکو، د لغمان اوسیدونکی محمد رفیق راته د خپل وخت د یوې ناوې د سینګار انځور په خپلو خبرو کې وړاندې کوي. راځئ چې له دې واورو.
دې ته باید دړۍ یې لید، لکه دا اوس د ګلې پاشان غوندې شاید چې داسې غټې غټ کاغذونه اوس زروره کوندې، سر به یې ورته په کنډ باندې کنډ دی چې شي و کنډ، دا د زردلو د ونو، دا د بل ونو دنه به راشکېدل، هغه به بازار کې خرڅېده، بیا به یې دا سرونه دې باندې اخېړ کړ، بیا به یې دا دړۍ دې باندې داسې سري کولې ورځانې چې دا وځلېږي. داسې یو بدبختي وه، بیا به یې پس لګې ورته کوسۍ کړلې، هغه ډېر معتبره سړي به کوم روغنیمو یې ورته لې، دا قواران نه به یې پیدا کړ، هغه به یې په یښتو ورته واهل. غیر د هغې نه سرخي و، دا لفسیرین و، دا شیان قطعا نه و، داسې یو رقم رنګونه و داسې لکه د ګولۍ په شکل باندې، هغه به سور و شین به و، موږ بس د مکتب کې و، دې نه به م کله رنګ جوړو، هغه به یې ورته سرخي وهله. کالي یې داسې و چې افغاني کالي به و، کالي یې ښه ګڼ ګڼ کمیسونه و، داسې پاولیګان به یې پکې اچولي شاوخوا. نو هغه داسې یو وخت و چې دا مشدۍ روپۍ به په دې ګریوان ټکوهلې وې، هغه به چې چا ډېرې وې، هغه به ډېره معتبره وه، چې دا معتبره ښځه ولا شل مشدۍ دلته ټکوهلې دي، چا به کمې ټکوهلې دي، هر یو نظر به خپل وس سره. دا یو رقم د اوسپنې بنګړي، د اوسپنې بنګړي کړي ورته وایي، ته دي چې په دې خوارانو لاس کې اچولي وو، لاندې به یې زنګ کړي وو، لاسونه به یې شنوتې لاندې، او دا به یې اچولي چې دې کې کمال څه شی، ولاکه په دې باندې زه پوهېږم، خو د وخت رواج ده، هغه به زنګ هم کوو. بوټان خو نه وو، ګاوډي وو او جیتۍ وې، جیتۍ به نو اصلي ناوې به جیتۍ پښو کولې.
سرا سجانا نا ماپ سال بلوا ہدی
خوب اوریدن کو نننه ای خبرونه هم دلته تمامو کمو رادیو ته لیکونه راستول پتی مودادی په کابل کې مو دا پوسټ باکس شمیره دا 4 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1 ستاسي بریاز موږ هیله ده تر بیا خی چاري
خواهش دو چلیا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامدن کل تنظیمای زور است جبریز به زور آمده ام و منی فهمی که در بلوی جرگت نیو کلو هم جنگو جدارن
به اوز گوره در گوانده هیوات پاکستان رو گوره چمو دمه
کنن و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر
دیدید پاره چی افغانستان که مداخلتون شید
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل 3 تر 5 بجو پوری آزادی رادیو نواوری